درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نیمه نړۍ او همداراز د ازادي راډیو میلمه پروګرامونه لرو، خو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9.5 زرو څخه 8.2 زرو ته، د پوهنوال له 3.5 زرو څخه 15.5 زرو، د پوهندوی له 20.0 زرو 8.5 زرو او د پوهنمل له 21.0 زرو څخه 1.5 زرو افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف د تشتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره 3 تنه تشتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تشتونکو د دغه صرف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټي په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیسي د دې لپاره برید وکړ چې له ملکی بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند وکاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلی په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینه صنعا ته تللی دی. صنعا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استازو له پلاوي سره د اوربند تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان بیا کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نور غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو لپاره د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دی ویلي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خزانی که کلا مردانه باشه به معجزه روزه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوند سره مخ وی، کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږېدلی یو. په پیل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړي ته له دوو نورو نارینه و ژورنالستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیگی چی خبریالی کوم. کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چی جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم میاشتی پا کور ناستم. پا دیه تو میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سرمخ شوم، جوار خفگان می پیدا که خوش شکر ده خدای دی چی ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دست به اینجا نرم می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار می کنم.
مرجان وفا وایی چی ده جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریرانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه
شدند. پرختیا چه وس کار سخت شوایده نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې په راپور پسیزو اجازه نه راکول کیږي چې غوندو توار شو، ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتی دي. هیله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستون سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وایي په پایل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي، زه هېڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بدم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډېر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدار شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ گونه
د زړور ژورنالیست لقب می پداسې حال کې واخست چې اوس مونږ خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعات ته نه لاسرسي او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم، د تحول په لمرنۍ ورځو کې مې د خزو لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغل زما کمره ما تکړه زی ووهلم او بیرته کور ته ولیږلم. ویلې چې د خزو یې له خبریالۍ سره څه موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري تر څو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که با دکتر انجینیر معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کشینده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگیش.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدی کار وکړي او د خپل مسلک لاره د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای په ډيري سختې خبريالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده، په ډير سختو ستونز سره مشکلات سره یو میرمنه یا هم یو جنې په دې باندې توانې پیدا کوي چې هغه د ورسنی کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه یي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه یي. په ټولنه کې خلک په دومره خسترګ باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګي رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود و دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثره دوی په کور کې نه ول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثره رسنۍ کې میرمنې په زور کې نه ول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. نور د خزینه کارمندان دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نه ول سوې دي. په کابل کې هم زه داسې دسې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې خزینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودي چې اکثره خزینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپله بیکاره یم، اوزګاره یم. طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه به پیدا کوي، او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبی خبر ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي، حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بل خوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي، کوم چانس د کار چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه او ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جوینو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله حادثه وي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې خزینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکاری، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبریالانو لپاره کار کوي او دی په افغانستان کې د افغان خبريالانو د مسونیت د غوی د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې انداسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اسماعیل کوم افغان خبريالان په افغانستان کې به سرنوشت پاتې دي، دی بیکار پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابر سي، یا دا چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبريالان دلته پاتې دي باید به سرنوشت ونه وسي، په خاص توګه خزینه خبريالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په خزینه وباندې ډېره زیاته تنګه ده، نو هیله مې هغه ده چې نړیواله کې څنګه شعارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله امنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړې. هغه وایي چې زیات کار یې میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړو په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ. بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه، او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې، دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درېو څلورو میاشتو د ایډیټرې په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیالې په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صاب یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم، او دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله، مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو، چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، تاکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناختم. نو در دیره ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی طولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واکی را کرل شوی و تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته، ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت ته نوی اړ شوي.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربې چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هېواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدې. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې، دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشولو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي، تاسو څه ورته وایئ؟ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنکي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای.
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله و رحمان چه دغه ټول ترخی خاطری ختمیگی او بیا به هغه دگر چه ده خویندو ده رشد، ده خویندو ده تعلیم، ده خویندو ده تحصیل، ده خویندو ده طولانیز و چارو پا تیر بیا ده جورنالیزم پا دگر که ده فعالیت کولو فرصت رزی او رمانستکی با زپویگم چه ستونزی فاقلات زیادی دی او زمو دیره خویند ده جورنالستان ده حواد سخواتری دی او یو تعداد چه حال تشتون لری او دی پاتی دی لدیرو مشکلات و ستونزو سره دی تر ان تر دی چه مو شایدان دی دو چه ماسکونه ای واغستل خو وز چه کمی زر رسانه ای تقیبه هم زیاد واندانه لریز مو خواهیم دی پا رسانه ای که پا دنان افغانستان که زه حتا دلتا کلا چه دی و گزارش ترشا دی خزینه خبریال غگ آورم خوشاله کیگم و باییم چه حتی داغوست از موگیوی خور گزارش ورکه و زپ پا ذهن تمیراغل چه زخری دی پردی تر شا خوشتا دی ترو سپر، یعنی دوغم را امید زچه دل تایم لرم.
بله، پا دی ورسته او که دی گوتو پشمار خزینه خبریالانی دی بیلا بیلا بانسرتون و لخوانه وستایل سوی او دوی تا جایزی ورکل سولی. پا دی سی اوالات که چه داغ پروسا نور هم پیاولی سی نور مغو کسانو تا جایزی ورکلسی چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه دا به یو مثبت اقدام او دوی ته به د روحي ورکړي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هیرې شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خود څه چې حتی نارینه زمو ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
آغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 4 6 8. دا و دیدیونی خبرونه تر بیا خیچاری.
پا ټویټر کې مو پا پی ازادی رادیو تعقیب اول شئ.
د ازادی ملمه.
السلام علیکم. د ازادی ملمه د خبرونه ته ز احمد تکلستا سو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، په د خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې، خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا د سرحد د تورو لړو پلټون کیا ما وساره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولدا چې زړه مې مات دی ذهن مات او واک مې مات دی زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم ما وپلټه خو مگر ګوره زما په خپل سادګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته دا د وینې لاس مې تش لمن تشه سادر تش دی چې اوږې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاوره د وطن مې په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاوره د وطن مې په ایمان کې د پیچلې بس هماغه مې په جیب کې را سره ده نور شی هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس مې پرېږده چې روان یم لمر خو وینې چې ژړ شوی خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کومو لړو شپه شي نو ګران تکل صاحب زه کمال الدین مستان نومیږم زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي
جالبه وه شاعرانه معرفي وه مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست زما اټکل سم دی
بالکل بالکل همدغه حالت ده په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي خو زه اوس سپینګیری څه وایم زه وایم چې نه ادبیات بیل دي سیاست یو بیل شی ده نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکړم ژوند همدغسې ده خپل چا خبره پړاوونه طی کوي نو بس شاعران ژوند همدغسې دي
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل پخپله یو سیاسي عمل نه دی
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو زموږ ورسره مداخله نشته موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي دا نه بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یم یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري ځانته برخې لري نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره او یا ته ورلنډ یم نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي هلته هم ما ډېر کار وکړ ډېره موده پکې وم یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ تیر دولتي چارونه را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي کله زه په هغه زور سم خو بیکاري ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شي باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي او د ځینو مقالو مجموعې دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاته ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلی وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د په هغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم. همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلکه چې جمزار جان زرنا جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت پر ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لغنه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي. وروسته لغنه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر یې لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پېښې جریانات پېښېږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سرته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک نه راضی یم چې ډېره ده. اپو په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ما ته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. ما ته چې په ذهن کې مې هر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. همغسې چې دوه سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوه پښې لرم، دوه ژبې لرم چې پښتو او فارسي. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله. او امداس نور مجمن په کیسه چې وسې ټول نومونه امداس په رانه هیر دي. خو په فارسی کې مې دوه مجمن چاپ سوی دي چې در انجماد فریاد نومیږي، بل از هیچ تا همیشه نومیږي. نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسی ژبه چاپ سوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسی په فارسی شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یو 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 څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسی وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخوانی عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالت رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کېږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسی خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچوم، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغه نه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم، د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب ویده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لږ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې قتل می دومره ووړم چې خپل موټی کې می ورک شوم چې قتل می دی یو وچ او یو بیوسه ترانیش لیدلې بندیم څوک می ناوري څوک می ناوري هر یو بند می دلیمو په چیغو بار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګران راشه ته می واوره بس دا ته چې دی ژوند هر شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بدن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرخې لګومه پکې نوې نوې کرخې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغس یو شی و ګران تکل سه
ډېر لادا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرکو کاغل داسې یو پیغام درلود. مستان صاحب ډېر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شیرونه لري؟
نشته، آزاد شیر د کلاسیک او مقفه شیرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شیر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شیر باندې پونه شي، د کلاسیک شیر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نه وي، آزاد شیر ته لاسرسی نه شي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شیر هم د کلاسیک شیر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شیر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شیر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفه شیرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر پخپل ټاټوبی کې اوسیږي په هغه وخت کې ښه لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیوناردو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به ورکړه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړه، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی او شاید چې طبیعت ګوري، خلق ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا مغه خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پورې قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوز د خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډېر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم، که ځان رانه ورک سوی ده هم همدغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی هم همدغه خبره ده، او کم دغسې نور. اما کله کله بیا سړی دې لپاره هم کوشش وکړي او شاعر چې ټول ژوند هم له غم سره تیر نه کړي، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو، اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅکله مې نه یېږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یو د کلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لنډ چې ډېر هم وخت مونږ نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زموږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمه کوي.
او په د کلمه به همدغه شعر به تاسو زه د کلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت: اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سربازانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سربازانوی زمان نه، بلکه سربازانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دریجه به شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیاد مننه چه پا دیخ پراونه که مو زمونگ بلنه او منله او راغلی لوریدن کسر مخبری وکری.
سپیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار دی جڑلی دی رغم سپیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار دیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسلیتا خاد ڈولی کا اور بلد جڑک پسلیتا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار دی جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بدی نمگڑی دنیا چا چی پا مخ مخلری سفر سانتا دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دی تللی دی بیگا میں ستا په غم کې یارا یار ډېر ژړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډېر ژړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګا مې ستا په غم کې یارا